سان سیمیا او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن ښار په جمعات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې. د جرمنی ډی پی ای اژانس په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلې. دا وزارت زیاتوي حکومت وار لمخه د طالبانو دغه چارواکي له سفر نه خبر او د جرمنی ویزه نه ده ورکړې. د افغانستان په بدخشان کې نن سهار د زلزلې ټکانونه هیڅ شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې له اټکل سره سم دا زلزله د 4.3 ریکتر په کچه وه چې مرکزی د بدخشان په زیبا کې و. د دې زلزلې ټکانونه په تاجکستان کې هم هیڅ شوي. د غزې ترانګې ته د تیلو لومړی جوپه داخله شوه، دا وروسته تر دې چې د امریکا متحدو ایالتونو پر اسرائیل فشار راوست. د تیلو له امله دوه ورځې برېښنا نه وه او پرون ناوخته چې کله له مصر څخه تیل سیمې ته ورسېدل دا ستونزه هواره شوه. او ټاکل شوی ده چې سبا د هند په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پای لوبه د کوربه هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
سهار 8 بجې چې بل خو به راپاڅېدلو، بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو. که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل کښت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي، بزګرو ته به یې زیانونه څه وي؟ په دې اړه مو په منځنۍ اسیا کې د یو این او ډی سی د معلوماتو د دفتر له مشتي میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو معتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خی وایي چې ورونه مې په ډبولو او شکنجې درملنې ته اړ باسي.
تقریبا دا د ما شپږم بستر ده. علت باندې نه پوهېږو چې دغه ځای نه ووځو. دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چی وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تباه کوه.
ته وایه چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوې؟
اوس خبرونه په یوه راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاق کوونکي معتادین په چلول له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آن دا چې له افغانستان څخه د باندې یې هم قاچاق کوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یوه ځای څخه بل ځای ته قاچاق کیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاق کوونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل سوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل سوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل سوي چې قاچاق کوونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتادوي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زاور کاروانه پروګرام سره خبرې کړي ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې معتاد سوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول سوي دي. خواندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد سوي دي.
سهار اته بجې چې بل خوبه را پاڅېدلو، بیا به مو د شپې تر دولسو بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کار خاوند به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډېر برخ په ایران کې معتاد سوي او بیا افغانستان ته په زور شړل سوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
دا زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړي سوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې لس چریبه ځمکه لري. دی وایي چې په خوا به د خپل ځمکې په یو برخه کوکنار کرل او د تریاکو په پیسو به د کور اړتیاوې پوره کولې، خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه وس پیل ان موږ وروره په خدای دغه د مرستې وړو ته محتاج وي، سترګه ورته په لارې چې موږ وګورو خدای یو موسسه او کار سره برابر سي. کاله موچ وروره بارانو نم نه وه، تاریاک هم بند سوله. دا وس پیل ان موږ د عیال ډوډۍ نه لرو وروره، تاریاک د حاصلات یې پوره کول وروره، د کور د مریضي، د جامې، د خوراکي، د غلې، د لاندې، د پسه وروره، د غوښ، د هر شي کار یې کوه. مګر دا چې بند سوي دي وروره، بس نو اقتصاد ډېر ځي په سوی دي وروره. بله خو ما سې هغه روژه شل دی ګزاره ده، ډېر پورونه را باندې دي ورځې په کور کې پیدا سې هغه مروره، د دې سره قرض کړه، دغه سره پور کړه. څه چې تاریاک یې لا وروره پور پر موږ باندې په دابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل، یا بس به وروره چارکه یو نیمنه یو من تاریاک به راله وروره، ټوله کور مشکلات یې د سرقي البکري وروره.
د هلمند ولایت بزګران وایي د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او د روا کښت د خړوبولو لپاره کافي اوبه نه لري. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار اوسیدونکي محمد نبی ازادۍ راډیو ته وویل سږ کال یې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومانو غوښه نه ده خوړلې.
پور کې یو ولسته نه یم، زما سره دوه ولست دي. نو په بیده دي نو زاري یعنی مزه څه شو خورم، څه وکړم، څه وکړم. مصرف کې بش پش خورواره، پنځه نیم خورواره، دغه زموږ د وچه دوده یوازې دغه ده. اچو به یې دغه زمان ده کرا جوړ شو به نه وسته کړ دغه چې باجه کې زما د ادم کې مزه کړو بولانی ده. ان یو راغه د وچه کلاکه ولاړه.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکټارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکټاره یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 جریبه ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره یې بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلق ستړي دي، د یو دی شی راکړي چې هغه تاریاکو رقم کار موږ ته وکړي. تاریاک نه یي کوډونه اوشان ګران چې غنم خو موږ ته ټکټر و د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه شي را جوړولی. چل جریبه مځکې مې دي چې تاریاکو نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له 6 بجو څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 2,96 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د 2 کال لپاره دوام ومومي، دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ آسیا کې د UNODC د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنه کړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,500 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم 1 کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره ده چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړې دي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي په 2 کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د 2 کال
لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسېدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
The ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې اداره د لیري پروتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad pa zangari dawal de khikil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da taryaku da qachaq badil shi aw pa de barkha ki da Taliban hukumat mubarazda tuna kafi bolay tasu. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښې اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید ډیروالی یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړې سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاس چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دوه پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدر موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د ناروغ نه روغ کستا ورشي. کوم مخدره تو کې چې دی کاغه هر نو ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري دی. دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا تانکی یا پراخه کې او بالاخره دې ته زمينه مسايده کې چلتا یا قدم آیات جمع شي او دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبی او کار میکاوه یو نه اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشهیي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړې خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې زه د دیرش سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه خو به دې نه یي دسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې ته اخر دې مردار عمل راوستو ډېرې سختې مې تېرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل اول نشم چرس مهل سیگریت مهل بیا سی شیشه شروع کړه پسې بیا پودر راو اغسل تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه وزو بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه وزو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته م پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې په همدغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم ویلې د عمل مه کوه دا د واغه د موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. نشې ډېر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني هر څه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره یې په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټولانه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالي به دې خیرن یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ یو هم داسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلې وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرو وایي دا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي د دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم مېرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغېز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سم وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانۍ خبره ده شل کاله دې را سره تیر کړه اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی یې خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدګل په مخ کې تریاک ونه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاک وویني فکر به وکړي چې دا ښه کار دی یوه ورځ به دوی په تریاک اخته سي.
دا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا اوه کلن دریدګل په څه پوهېږي؟ ماشومان خود تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکړم اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکړم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي. تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکی لورې، وا شینکی لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي. دې دلې لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار دې تریاکو بوتل دې څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نور نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، و ریدي ګله،
وای خدای ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله وروره،
ریدي ګله زویه چیرې؟
وای
کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، دا تر خولې زګونه راغلی دي. ریدي ګله زویه سترګې دې خلاصې کړې. ریدي ګله زویه
دا خو یې نه خورېږي مورې.
څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
دا خو مړ دی.
ریدي ګله زویه را څخه لاړې مور دې تر تا قربان. ریدي ګله زویه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خیمه 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 ساتلیم شکر تا بندایم آنو خیم.